چې د دهمزنګ په زندان کې په خپل وینو او سکرو یو څه لیکلي په تاریخ کې سبسوي دا ټولې څلوبې نه دي او د چا په غوسه هم نه لري کیږي. دغه کانفرنس د خبریالانو له حقونو څخه د ملاتړ بنسټونو او په افغانستان کې له آزادو رسنیو څخه د ملاتړ ادارې یا نی لخوا د رسنیو د نړیوالې ورځې چې د می میاشتې له درېمې سره سمون خوري جوړ شوی و. د دغو بنسټونو مسؤلین وایي حکومت په تیرو 15 کلونو کې له غوښتنو او انتقادونو سربیره بیا هم د رسنیو او خبریالانو د وضعیت ښه والي ته پام ونه کړ. له رسنیو څخه د دفاع بنسټونه اندېښنه څرګندوي چې خدای مکړه دغه لاسته راوړنې په اوبو لاهو نه سي. د افغانستان د خبریالانو فدراسیون رئیس فهیم دشتی د وسلوالو مخالفانو د غیر مسؤولو وسلوالو ډلو او په مرکز او ولایتونو کې د یو شمېر حکومتي چارواکو له لوري د رسنیو ګواښ او د دوی نه خوندیتوب هغه موارد یاد کړل چې د ده په خبره په دې وروستیو کلونو کې په پایتخت په تیره بیا په ولایتونو کې خبریالان ورسره مخ دي. په ورته وخت کې د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د سرمنشي ځانګړی استازی تداما چې مموتو په تیرو کلونو کې د څو افغان خبریالانو وژل کېدل د خبریالانو او د بیان د ازادي پر وړاندې د اندېښنې وړ وبلل. خو ښاغلي مموتو په تیرو کلونو کې په افغانستان کې په دې برخه کې لاسته راوړنې د نورو هیوادونو په پرتله د پام وړ وبللې. هغه وایي په یو جګړیزه سیمه کې له ستونزو سره سره کار کول په رښتیا چې د ستایلو وړ دي. د ولسواکۍ د بیان ازادي او د مساوي جنسیت مخالفین تل ستاسو قلم ته متوجه دي. خبریالان باید له دې نه خبر وي او پر وړاندې یې ودرېږي. بلخوا د افغانستان د اطلاعاتو او فرهنګ وزارت د نشراتو معین سید اقا فاضل سنچرکای وای حکومت په پام کې لري چې له رسنیو څخه د ملاتړ صندوق جوړ کړي.
د جرمنی او روسیې رهبرانو پرون د اوکراین پر کړکیچ او نورو مسایلو خبرې وکړې. اجمل اند جزئیات وړاندې کوي.
د سوریې او اوکراین کړکیچونه د روسیې او جرمنی د مشرانو ترمنځ د پرونیو خبرو دوه مهمې مسلې وي. د جرمنی صدر اعظم انګلا مرکل او د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین د سی شنبه پورس د روسیې په ساحلي خار سوچي کې سره وکتل او وروسته دواړو په یو خبري غونډه کې د اوکراین په ختیځ کې د کړکیچ ته هواري لپاره د منسک د موافقې پر عمل کې دوه ټینګار وکړ. پوتین او مرکل د سوریې پر شپږ کلنې جګړې هم خبرې وکړې او په خبري غونډه کې د روسیې ولسمشر یوار بیا د هغه ادعاو په اړه د بې پرې څېړنو غوښتنه وکړه چې وایي د سوریې حکومت تیره میاشت د ادلب په ولایت کې کیمیاوي وسلې کارولې چې تر اتیاو زیات کسانې وژلي. د جرمني صدر اعظم له ولادیمیر پوتین سره له پرونی لیدنې وروسته د روسیې سره د خبرو اترو د دوام غوښتنه وکړه. انګلا مرکل وایي که چیرې تاسو د پیړیو په اوږدو کې زموږ تاریخ ته نظر وکړئ نو فکر کوم دواړو لور لپاره مهمه ده چې خپلو کې مذاکراتو ته دوام ورکړي. هر ډول خبرې اترې موږ ته یو څه راکړي. مېرمن مرکل زیاته کړه چې له ولسمشر ولادیمیر پوتین سره د روسیې په وروستیو بدلونونو کې لکه دا هغه اعتراض کوونکو نیول چې د اداري فساد پر ضد لارو کوڅو ته راوتلي او په شمالي کافکاز کې د همجنسګرایانو په وړاندې په سور سیاتي هم خبرې کړي. رسنیو په دې وروستیو کې رپورټ ورکړی چې د سلو په شاوخوا کې همجنسګرایان د روسیې د امنیتي ځواکونو لخوا تختول شوي چې له دوی څخه د درې تنو جسدونه موندل شوي. بلخوا د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین د اوکراین په ختیځ کې روانو نښتو او د بیلتون غوښتونکو سره د مسکو د ملاتړ د ادعاو په اړه د اوکراین مرکزی حکومت ملامت کړ چې د دپوینا سیاستونه د اوکراین په ختیځ کې د وسنی خراب وضعیت سبب شوی. پوتین هم دارنګه د امریکا د ولسمشری په انتخاباتو کې د مسکو د لاسوهنې دعوی هم رد کړې. ویل ولسمشر پوتین وایي موږ هیڅکله د نورو هیوادونو په سیاسي بدلونونو او سیاسي جریانونو کې لاسوهنه نه کوو. همدارنګه نه غواړو چې هیڅوک د زموږ په سیاسي بدلونونو او بهرني سیاست کې مداخله وکړي. د جرمني صدر اعظم او د روسیې ولسمشر همدارنګه د نړۍ د شل صنعتي هیوادونو د مشرانو د هغه راتلونکي غونډې پر چمتووالي هم خبرې وکړې چې د جولای په میاشت کې د جرمني په هامبورګ کې جوړېږي. د جرمنی او روسیې مشران په داسې وخت کې خپلو کې ګوري چې په دې وروستیو کې د لویدیځ او روسیې ترمنځ اړیکې تر پخوا ډېرې خرابې شوې. وروسته له هغې چې روسیې په 2014 کال کې د اوکراین څخه د کریمیا ټاپو وزمه بېله او روسیې سره یو ځای کړه او د اوکراین په ختیځ کې روس پلو بیلتون غوښتونکو د کیف د واک پر ضد جګړه پیل کړه، د مسکو او لویدیځ اړیکې ورسره خړې پړې شوې.
ازادي او اوریدونکي جوړونکې فریبا ظاهر
د ازادي اوریدونکو د خبرونه مینوالو زما فریبا ظاهر سلامونه ونې کې هلی ومني دا ونې هم تاسو بیل بیل ټلیفوني تماسونه را رسیدلې دي. البته تر هر څه دمخه غوړم وایم تاسو پرغلو پیغامونه کې هغه پیغامونه هم ستاسو تاسو سیاسي او امنیتی نظریه پکښې دي، نو موږ له خبرېدو معذرت غواړو. یوازې تاسو ټولنیز ستونزې راخلو په دې پروګرام کې تر ډیره د پکتیا ولایت شکایتونه لرو چې بیا به د همدې ولایت والی خبرې هم واوري. لومړی شکایتونه اورو.
د پکتیا ولایت جانخیل ولسوالۍ اوسېږم. اوسېدونکی محمد سلام زحمت درکوم. پکتیا کې د جانخیل په ولسوالۍ کې د کلینیک صحی باش ډېر کمزوری دی، ډېره ضعیفه اداره لري. په دې برخه کې په دې عرصه کې زموږ سره کومک همکارۍ ته مو اړتیا ده. د پکتیا ولایت د جانخیل ولسوالۍ یو تن اوسیدونکی از ملنګ زحمت در کوم. موږ یو غوښتنه لرو د مرکزی دولت نه چې موږ ته د جانخیل ولسوالۍ سرک دی په اساسي ډول پوخ شي، او په دې سرک کې موږ مریضان انتقال د مړو د زخمیانو حتی ان تر دې چې وزونه وي کله کله موږ د ستونزو مشکلاتو سره هر دم مخ وو، د دې په خاطر چې موږ ته د ستونزو نه نجات روکړل شي نو باید د مرکز ګردیز او یا د مرکز شارینه ولسوالۍ سره موږ ته لار په اساسي ډول ورغېږي.
السلام علیکم. سمی الله حلیمی تندر له پکتیا څمکنیو څخه د ایم ټی این مخابراتي شرکت څخه وختنه لرو چې د پکتیا په څمکنیو ډنډی پټان لج منګل جنخیل او د زی اریوب ولسوالیو کې ترجیح خدمات پال کی د دغو ذکر شاو ولسوالیو زیاتره اوسیدونکو د ایم ټی این سیم کارت هم ګډفود دکې کچېر ترجیح خدمات پال شي د ایم ټی این شبکه باندې هم پرمختګ وکړي.
بله السلام علیکم. زه بهارم دی پکتیا ولایت جانخیل ولسوالینا. دا چې موږ جانخیل ته پوه سرک نه لرو، موږ هر وخت جانخیل اوسیدونکو د دې ستونزې سره سخت مخامخ یو. نو موږ مرکزی دولت دا غږ کوو ترڅو موږ ته دغه لار کو اساسي ډول په خاصي ترڅو موږ د مریضانو انتقال وي داسې نور څه وي هغه په سنۍ سره سره کو. و دا چې سرک ویجار دی د ښی ژوبل دی، نو موږ په دوی باندې غږ کوو
تاسو ته پوښتنه. السلام علیکم. محمد کبیر شهرم دی پټه ولای دی جانخیل ولسوالۍ څخه. یله مدادو چې دی جانخیل ولسوالۍ سراچ د پو یو ځنی تو غوخي خرابې د افغانستان په سطحه غوړو چې دا سراک مونږ ته پوښتنه او د ازادۍ رډو له مهاله دادو چې د امنیت په هم د لورپورې چارواکو تر وګور.
من نن ورځ استاسو پیغام څخه دوستانو د پکتیا ولایت اوسیدونکو ستونزې مو ورده. د ازادي رادیو همکار داود تپان د پکتیا والی زلمی ویسا سره مرکه کړي او هم د او هم نور ستونزې ورڅخه پوښتلې دي. شغله ویسا لمړی د غوستونزو یادونه کوي چې په دې ولایت کې ډېر دي.
په مارب کې موږ ډېر ستونزې لرو. تقریبا 50% از موږ مکتوبونه تعمیرونه نه لري. هم د غرنګ د شوونکو په ستونزو موږ اختایو، خاصتا د میرمنو په ساحه کې زموږ د امکانات کم دي. او دا طبعا د لوړپورو چارواکو سره دا موضوعات طرح شوي دي. د صحي په برخه کې یا د روغتیا په برخه کې موږ خورا ډېرې ستونزې لرو. که څه هم پکتیا زون دی، متاسفانه موږ د زون په کچه یو دیرش بستریزه روغتون لرو چې هغه هم ډاکټران یا مسلکي ډاکټران یې پوره نه دي. خاصتا میرمنې په ټوله پکتیا کې موږ یوه میرمن لرو چې هغه د روغتیایي خدماتو مسلکي ده. دا ډېر د تعصب ځای دی. او تر ټولو مهم او اساسي خبره د زون په کچه موږ په ټوله د زون کې که څه هم ټول عمر د شوزو د حق د ورکړې خبرې کیږي، هم د دولت لخوا هم زموږ د خارجه او بین المللي دوستانو لخوا، اما متاسفانه چې موږ په ټوله د زون کې یو زیږنتون نه لرو چې د شوزو دغه خدمات چې د میرمنې دپاره د ژوند اساس دی هغه خدمات دې ته وکړای شي. نور مثلا د پوهنتون په حق له هم موږ ستونزې لرو. دغه لابراتوارونه، دغه کمبود د استادانو، دا ستونزې مو په پوهنتون کې سته، د لیلیه نشتون خاصتا د انجنونو د پار لیلیا په ډیر کمه کچه ده. نو دغه نور نو په ایمارو باسازی کې زموږ سړکان ته ډیر اړتیا ده چې هغه موږ طرحه کړي دي، د رئیس صاحب جمهور په شمول موږ دا خبرې ورسره کړي دي چې تر ټولو مهم د زرمات سړک دی، د جانیخیلو د څمکنۍ سړک دی، د دا عمومي سړک د ګردیز څخه تر څمکنۍ د دغه سړک ترمیم دی، د احمد آبا او د څمکنۍ تر مابین کم سړک دی دغه ترمیم دی، په خپل شاري انکشاف دی، د ګردیز شار متاسفانه ډیر کوچنی شار دی او غاصبینو ډیر غصب کړی دی چې موږ هم په
داستون زیات کړی دی. غاصبینو خبره مو وکړه، د دې ځای نه بیره شروع کو، آیا د غاصبینو د مخنیوي په اړه تاسو څه کړی؟
بالکل، موږ مشخص پلانونه د غاصبینو د غصب په حق لرو، دا د رئیس صاحب جمهور امر دی چې په څو واره دا امر کړی دی او ما مشخص پلان جوړ کړی دی چې تر ټولو لومړی به موږ د هغه شوون کې مزکی چې د غاصبینو لخوا غصب شوی دي چې غو پیسې هم تحویل کړي دي، اما بعضې حتی بعضې تعمیراتي مواد یې هم راوړي دي، اما متاسفانه چې غاصبینو دوی ته دا اجازه نه ده ورکړې. همدغرنګه زموږ د شهداو معلولینو مهاجرینو هغه ځکه یا د کور د پاره چې دی مستحق دي په هغه حق له موږ پلانونه لرو، او زه انشاءالله دوی ته ډاډ ورکوم چې موږ په دې ساحه کې کوټلي او قوي ګامونه اخلو او موږ د دوی حق د غاصبینو څخه اخلو.
مننه والی صاحب، تاسو یوه بله خبره یاده کړه چې د روغتیا وضعیت د کنټرول د پاره تاسو سل بستریز روغتون لري، دغه د فعالیدو څومره ژمنه تاسو سره سوي؟
بله، و موږ پلان خو روغتون نه سورته ویلای، ځکه روغتون هغه وخت چې روغتیایي خدمات خلکو ته وړاندې کړل، و موږ تعمیرونه ډیر غټ لرو د دغه روغتون تر نامه لاندې. موږ د څو ورځې د مخه د وکیل صاحبانو سره، د شورای ولایتي د رئیس صاحب صد صحیح سره او د پارلمان د وکیلانو سره موږ ولاړو، د روغتیا د وزیر سره مو په دې حقله خبرې کړې دي، هغو موږ ته دا وعده راکړې ده. انشاءالله دا اوس هم زموږ د روغتیا رئیس یا هغه سامانونه چې موږ ته د دې شپخانې د پاره رانیسي، موږ تقریبا رئیس صاحب وزیر صاحب صحیح موږ ته وویل چې د درې نیم میلیونو ډالرو تنه دا د روغتیایي سامان دی، او د روغتیایي سامان د څنګه موږ مسلکي پرسونل ته ډیر اړتیا لرو، خاصتا د میرمنو په حصه کې. نو موږ امیدوار یو چې قرار قرار په وخت د وخت په تیریدو سره به دغه ستونزه حل شي. موږ هم د پایجامې د وزیر، هم د صحیح د وزیر او هم د بعضې نور وزیر صاحبانو سره په دې حق له کتلي دي، هغو زموږ سره ژوونې کړي دي، خو نو ژوونې نو خپل د امکانات په اندازه، نو هر وخت چې موږ ته څه راکړه نو بیا به په هغه حیسه کې چې په سترګو یې ووینئ درته وبوایو چې دا دی دا کار سوی دی، اوس صرف ژوونې دي. نو
ژمنې خو په ژمنو کې پاتې دي، تاسو څه خپل پلان لرئ د ښاروالۍ په چوکاټ کې یا د ولایتي ادارې په چوکاټ کې کومې پروژې لرئ؟
موږ و په دې حق له موږ تر ټولو مهم اول د ښاري انکشاف موږ ته ډیر اړین دی. په ښار کې موږ مختلف ځایو کې سړکو ته ضرورت دی، که سړکونه مو ایستلي دي هغه خامه دی. مثلا د سپورت په حصه کې موږ ډیرې ستونزې لرو، په هغه ساحه کې موږ د مسؤولینو سره خبرې کړې دي. نو او همدارنګه د زراعت په ساحه کې موږ ښه لاسته راوړنې لرو، د سړکو د جوړېدو په هکله ما د مخه تاسو ته وویل چې ما خپله د رئیس صاحب جمهور سره خبرې کړي دي چې هغه د زرمت د سړک جوړېدل دي او د جانیخیلو د څمکنۍ د سړک جوړېدل دي، د ګردیز څمکنۍ سړک ترمیم دی. نو موږ خو ستونزې ډېرې لرو، ولې نظر په بودیجه او امکانات چې موږ ته راکړل شوي دي په هغه چوکاټ کې موږ خپلې ستونزې چې اولیتونه لرو نظر په هغه اولیتو خپل د ستونزو د منځه وړلو دپاره اقدام کوو.
د پکتیا والی زلمی ویساو چې د دې ولایت د ستونزو او لاسترړونو په اړه ژغېدی. د ازادي اوریدونکو د خبرونې وخت هم دومره وو، د نورو ټلیفوني تماسونو په هیله مو هم تر بیا مو پر خدای سپارم. الله مو ملسه.
دا
ټلیفوني پیغامونو د ثبتولو لپاره دغه ټلیفون شمیرو ته هر وخت له هر ځای څخه زنګ را ووهی. په افغانستان کې د پیغام ثبتونکي ماشین شمیره ده 0 2 3 4 1 6 او یو نړیواله شمیره 0 0 4 2 0 2 2 1 1 2 4